هشپران بده ای دوست، تا که از یک دیگر گریزانه هر دو افغانه هر دو انسان.
پا افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زموږ غږ آزادې رادیو نه اوري. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ د آزادې رادیو په دې خبرونه کې د غرمې د دولس بجو په خبرونه کې د آزادې رادیو مجله خبرو. خو مخکې له دې چې د آزادې رادیو مجلې ته ورشو، خبرونه لرو په مو کې د دې ست خبرونه ده. دا کابل پولیس وای په دې خار کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو بریدکونکو ترمنځ د پرون مخام په جګړه کې واسي درې تنه بریدکونکو وشل شوې دي. د جنوبي اسیا هیوادونو د همکارۍ سازمان سار کتل سم سر مشریزه پرون پای ته ورسیده او د نړۍ د کاتولیک سویانو مذهبي مشر نن ترکیه ته درې ورځنی سفر پیلوي. دا کابل پولیس وای په دې خار کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو بریدکونکو ترمنځ د پرون مخام په جګړه کې واسي درې تنه بریدکونکو وشل شول. دا کابل د امنیتي کمانډانې ویاند حشمت الله ستانګزی ازادي رادیو ته وویل چې د لومړنۍ بریدکونکو د وزیر محمد اکبر خان مېنی په 15 سړک کې لزان سره چاودیدونکو مواد وچول او دو نور ملګری یو خیریه دفتر ته پننوتلو د پولیس سره مخامخ شول او یو ساعت مقاومت وکړ. خغل ستانګزی وای په دې پیښه کې د دغه دفتر یو بهرنی ساتونکو ټپي شوه. تر دې څو ساعت مخکې دا کابل په کابل بای سیمه کې وسلوالو کسانو د برتانیا د سفارت یو موټر پنخه کړ چې یو برتانیوي وګړی او څلور افغان ملکیانی وشل. امنیتي چارواکي په دې پیخه کې تر ډیر شو ډیر کسان ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دې بریدونو مسولیت منلې ده. د برتانیا د بهرنیو چار وزیر په کابل کې د پرونی برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي خودلې. د تیر ورځ په دې برید کې چې په کابل کې د برتانیا د سفارت یو موټر پکې پنخه شوی وو، د یو برتانوي په ګډون 15 کسان وژل شول او ګڼ نور ملکی افغانان ټپیان شول. د برتانیا د بهرنیو چار وزیر فلپ هامون پرون ایتالیا ته د سفر په مهال وویل:
What I can say is that it reminds us once again
د وی هغه چې زه ویلای شم دی پی خي وزل بیا هغه خطرونه جوت کړل چې زموږ کارکونکي د افغانانو سره دی وی خیراتونکو په خاطر د مرستې په برخه کې پرسان منی زموږ کارکونکي په دې مرسته خپل امنیت او ګټو هم دفاع کوي. ورون سهار په کابل کې په یو برید کې د برتانیا د سفارت موټر پنخه شوی وو چې پر 15 وژل شو سربیره په کې ډیر شو زیات کسان ټپیان شوي. د پیخي قربانیان ګڼ ملکی افغان وګړي بلل شوي دي. افغان ولسمشر د مشرانو جرګې لخوا له امریکا او ناتو سره د افغانستان د امنیتی تړونونو د تصویب هرکلی وکړ. د ولسمشر له دفتره یو خبر شوی خبر پانه د ولسمشر غنی لخوا وایي چې د مشرانو جرګې دغه ګام د افغان امنیتی ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې مثبت او پرځای عمل دی. د غراز ولسمشر د ملي شورا لوري له کابل سره د ناتو او واشنگتن امنیتی دفاعي تړونونو تاییدول د افغانستان د ملي حاکمیت د ټینګښت په برخه کې یو نیک اقدام بللې وایي. د دې تړون له مخې به افغان امنیتی ځواکونه د خپل هیواد بشپړ امنیتی کنټرول پلاس کې واخلي او داس وکونه بلا ډیر پیوړی او سمبال شي. د افغانستان مشرانو جرګې پرون په یوې فوق العاده غونډه کې د غتړونه درایو پاک سریت سره تصویب کړل. د جنوبي اسیا هیوادونو د همکارۍ سازمان سار کتل لسمه سرمشریزه پرون په کټمندو کې پایته ورسیده. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په ګډون د اتو هیوادونو مشرانو پر سیمه ایز همکارۍ د جنوبي اسیا د اقتصادي ټولنې پر پیاوړتیا په خپل منځي سوداګرۍ کې د اسانتیا و راوستلو د سارک د سازمان د بودیجې په پراخولو مواصلاتي لارو انرژي او ځینو نورو مسلو خبرې او بحثونه وکړل. دغه مشانو په پای کې یو شپږ دیرش ماده ایز اعلامیه خبره کړه او هم یو موافقه وکړه چې په هر دوه کلونو کې یو کارتیاوي تر دې په لنډه موده کې به د سارک سازمان سرمشریزه جوړیږي. په دې سرمشریزه کې د استرالیا، چین، ایران، جاپان، کوریا، میانمار، د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې استازو د څارونکو په توګه ګډون کړی و. ټاکل شوی د جنوبي اسیا هیوادونو د همکارۍ سازمان 19مه او راتلونکي غونډه په پاکستان کې جوړ شي. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مذهبي مشر نن ترکیه ته درې ورځنی سفر پیلوي. په دې درې ورځنی سفر کې به پاپ فرانسیس د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د دې هیواد د مسلمانانو له امام محمد ګورمه سره لیدو کاته ولري. د ترکیه اکثریت وګړي سنی مسلمانان دي خو د دې هیواد اساسي قانون سیکولر دی. چارواکي وایي چې د دې خبرې اترې به د مذهبي زغم او د سختريزي د مخنیوي پر لارو چارو وي. د کاتولیکي سویانو مشر په داسې حال کې ترکیه ته سفر کوي چې د دې هیواد له پولو اخوا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم مسلواله ډلې ګڼې سیمې لاندې کړې دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اسلامي خلافت په اعلانولو سره ډېر شیعه مسلمانان، عیسویان او د نورو عادیانو پیروان چې د دوی په عقایدو برابر نه دي یا وشلي او یا یې تېښتې ته اړ کړي. پاپ فرانسیس د نومبر په 15مه نېټه وویل که څه هم د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره خبرې اترې ناممکنه دي، خو د خبرو ور باید ونه تړل شي. لا ساتي رادیونه خبرونه اوري. د اوکرين نوي پارلمان دی ویبل دورې لپاره ل ارتيني یاتسینوک د صدر اعظم په توګه وټاکه. پارلمان پروندا تایید کړ چې نو مولي د پارلمان ل 390 حاضر اساسو څخه د 301 سلويختو مثبت رائے خپل کړي. د غراس پارلمان د تیر میاشتې رئیس په لومړنۍ غونډه کې د صدر اعظم په خانه مرستيال ولادیمیر هیرسمن د پارلمان د رئیس په توګه وټاکه. د اوکرين ولسمشر پېټرو پورشنکو د پارلمان په افتتاحیه غونډه کې ویل چې هیواد باید هغه محدودیتونه لري کړي چې دغه هیواد د ناټو په سیر له نورو پوځي بلاکونو سره له یو ځای کېدو منه کوي. پورشنکو په دې غونډه کې د پوځي ائتلاف پر اهمیت ټینګار
وکړ.
دی وایي زه فکر کوم تاسو ټول پوهیږئ چې د پوځي ائتلاف له ډېرېدو پرته بله هیڅ لاره نه لرو. ډېر زر به د بودیجې یو مناسبه طرحه پارلمان ته وسپارل شي. زه زموږ پر همکارۍ حساب کوم، زموږ پر وطن پالنې حساب کوم. ولسمشر پورشنکو زیاته کړه چې د اصلاحاتو د یو موافق پروګرام سره به اوکراین وکولی شي په 15 کلونو کې د روپۍ ټولنې د غړیتوب لپاره غوښتنه وکړي. په مالدوا کې وی محکمې په یو نوي روسي پلوه ګوند د نومبر د 13 په انتخاباتو کې پر ګډون بندیز لګولې. دغه هیواد د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د نومبر پر 26مه په پاتریا نوم ګوند د لپاره د بندیز لګولې چې ویل کېږي دغه ګوند له بهر مالی ملاتړ ترلاسه کوي. د هیواد د استیناف محکمې هم پرون دغه پریکړه تایید کړه، خو لا هم کېدای شي دا پریکړه په ستره محکمه کې له پوښتنې سره مخامخ شي. 26 کلن روسي سوداګر ریناتو اوساتی چې په خټه د مالدوف ته دغه ګوند مشر کوي، اوساتی چې د فساد پر ضد وی جوړ شوی نندارې لپاره کمپاین کوي، ویل چې له دې موضوع سره به ستره محکمه کې ودرېږي. د پاتریا په نوم دغه ګوند په سپتمبر کې راجستر شوی او وروسته یو نظر پښتنو خودل شي دغه ګوند به خای په نوي پارلمان کې د ډیرو څوکیو د ګټلو لپاره کافی رایې ترلاسه کړي. پر دې ګوند بندیز وروسته لا غراغه چې روانه ولې څارنوالان وویل دوی د روسیې په ملاتړ یوه داسې هڅه شنډه کړي چې تر انتخاباتو وروسته یې مالدووا بې ثباته کوله. اروپایي پارلمان د اسلامي دولت په نوم ډلې او نورو تروریستي ډلو لخوا د بشري حقوقو سیستماتیکي سرغړونې په سختو ټکو غندلې دي. دغه پارلمان په پرونی پریکړه کې چې پارلمان کې د عمده سیاسي ډلو لخوا پر مقصد اسلامي دولت ډلې ټولې هغه کړنې یادې شوې چې په هغو کې سړي تختونه د جنسي تیری او جبري ودونو په ځانګړي ډول د ښځو په نخښه کول شامل دي. دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نه اوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو او نور موضوعاتو د تفصیل د موندلو لپاره زموږ ویب پاڼه ته ورشئ، azadiradio.com مو دا ویب پاڼه آدرس ته. هلته زموږ خبرونه، ریپورتونه، ونیس پروګرامونه او نور مطالب له نور تفصیل او عکسونو سره موندلای شئ. مخکې له دې نه چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو، یو ریپورت راخلو او غدا ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل ښار ککړ چاپیریال د مختلفو ناروغیو سبب شوی. د دې وزارت چارواکي د چاپیریال ساتنې او په دې برخه کې لاړوند اجرایی ارګانونو څخه غواړي چې د دې ستونزې کمولو ته هڅې زیاتې کړي. خلک هم شکایت کوي چې د ککړ چاپیریال له امله په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. په دې اړه له کابل د خان محمد سین راستولی ریپورت او ورپسې د ازادي رادیوي مجله مهیروي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په مختلفو ناروغیو د خلکو د اخته کېدو یوازینی لامل د ښار ککړ چاپیریال دی. د دې وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې ککړه هوا، اوبه او خواړه او همدارنګه د تولیدي فابریکو او زړو موټرو لوګي او داسې نور هغه څه دي چې د کابل ځینې ښاریان یې له یو لړ روغتیایي ستونزو سره مخ کړي دي. دا وزارت د چاپیریال ساتنې له ادارې او په دې برخه کې له اړوند ټولو اجرایی ارګانونو څخه غواړي چې د کابل ښار د چاپیریال خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. د دې وزارت وایاند ډاکټر کنشکا ترکستانی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
موجودات کثافات در داخل شهر به نظر صحی نگران کننده هست.
په کابل ښار کې د ککړتیا موجودیت د روغتیا لپاره د اندېښنې وړ دی. ککړتیا کولای شي چې د مختلفو انتانی او نورو ناروغیو سبب شي. پاک چاپیریال د ټولنې د روغتیا ضمانت کوي. د دې لامل د چاپیریال ساتنې په برخه کې لټولو مسولو ارګانونو څخه هیله کوو چې دې موضوع ته پام وکړي.
خاغلی ترکستانی وویل د عامه روغتیا وزارت د ناروغیو د مخنیوي، وقایې، معاینه او درملنې لپاره خپل دندې په دوامدار توګه پر مخ وړي. خدا چې چاپیریال لیوی نه بلی ته ککړیږي او نوې نوې ناروغۍ رامنځته کوي، پکار ده چې حکومت ورته جدي تدابیر ونیسي. د ځینو بهرنیو موسسو راپورونه وایي چې په افغانستان کې هر کال 3000 کسان له ککړ چاپیریال څخه د راپیدا شوو ناروغیو له امله مري. د روغتیایي چارو پوهان وایي چې د سالنډۍ، ژیړي، نري رنځ، سرطان او دې ته د ورته یو شمېر نورو خطرناکو ناروغیو سبب همدغه ککړ چاپیریال دی. خلک هم شکایت کوي چې د ککړ چاپیریال له امله په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. د کابل خار یو تن اوسیدونکی عبدالحق سلیمان خیل آزادی راډیو ته وویل
څه مشکلات چې دلته موږ په محیط کې لرو هغه اکثره د مچھرانو مشکلات یو دویم د شاروالي ډېر مشکلات سرکان نه جوړ کړي نو دا خپل د یو زهر غوندې یو چې د شهر په کابل شار کې ډېر یم مثلا د سرطاني مرض د څخه خپل کې ژوند نه د تنفسي سیستم لپاره مشکلات جوړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې لسو کلونو راهیسې د حکومت د یو شمېر اړوندو ادارو په مرسته یو لړ پروګرامونه عملي کړي چې ښې نتیجې ورکړي دي. د دې ادارې مرستیال غلام محمد ملکیار په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
ما د سالهای اخیر شاهد از یزم کې روزهای خوبی را داشتیم نسبت به سالهای قبل.
مونږ په وروستیو کلونو کې د تیرو کلونو په نسبت په دې برخه کې د ښو ورځو شاهدان یو. په 1315 او 1316 لمریز کلونو کې په یو متر مکب هوا کې د ګردونو ذرات 1500 ملي مایکرون وو، خو دا اندازه اوس مهال 1650 ملي مایکرون ته راټیټه شوې ده. د افغانستان په هوا کې د ګردونو ذراتو اندازه څخه تر 1500 ملي مایکرونو پورې ده او موږ هڅه کوو چې تر 500 کلونو پورې دې معیار ته ورسیږو.
خاغلی ملکیار دا هم وویل چې په کابل ښار کې د نفوسو زیاتوالی، پراختیایي او ساختماني پروژې، د تولیدي فابریکو فعالیتونه، هوټلونه، د موټرو ګڼه ګوڼه، د شنو ساحو نشتوالی او داسې نور د کابل ښار د چاپیریال د ککړتیا سبب شوي دي. کارپوهان وایي دولت باید د دې ستونزې کمولو ته پراخ پروګرامونه ترتیب او د نړیوالې ټولنې مالي او تخنیکي مرستې ورته جلب کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د آزادی رادیویی مجله په پیل شوې خپرونه کې د پکتیکا په یحیی خیلو کې د لندۍ د دویمې نیټې له قتل عام سره اړوند یو مطلب لرو چې نورګل شفق برابر کړی دی. د شلخوف د شاهکار ناول له پښتو ژباړن ډاکټر لطیف بهاند سره د دغه اثر په باب مفصله مرکه اوري. برکوال نخیل په کوټه کې له نخمی سره د هغې د هنري او ادبي هڅو په باره کې مرکه کړې ده او په سواد کې د یوې لویې مشاعرې په څو شیبو کې شریکې شي. د اونۍ فرهنګي خبرونه مسعوده نیازی لولي.
سعودي عربستان په کابل کې یو لوی اسلامي پوهنتون جوړوي. په دغه پوهنتون باندې بچي د مرنجان په غونډې باندې د شاوخوا شپېته جریبه ځمکه په ساحه کې جوړيږي تر 30 میلیونه ډالر پورې لګښت راشي. دغه اسلامي پوهنتون به د 5000 محصلانو لیلیه ولري او د غراز یو روغتون، یو جمنازیوم، یو لوی جماعت او د کنفرانسونو یو لوی سالون به هم د دې پوهنتون په ودانۍ کې شامل وي. د افغانستان او سعودي عربستان مقاماتو د دیلوی اسلامي پوهنتون د جوړولو مقصد دا بللې دی چې معتدل او واقعي اسلام معرفي شي. په کابل کې د سعودي عربستان سفیر عبدالرحمن الغاصب د دې پوهنتون د جوړېدو د سند د لسلیک په وخت کې وویل چې عربستان همیشه له تروریزم او ترهګرۍ سره مخالفت کړی دی. سعودي عربستان چې د اسلامي دنیا د مرکز حیثیت لري، د افراطي ډلو فعالیت د اسلام په تاوان ګڼي. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ژورنالیستانو د ملاتړ له صندوق سره د 10000 ډالر مرسته وکړه. د باختر اژانس له رپورت سره سم عبدالرشید دوستم د ژورنالیستانو له صندوق سره خپل مرسته په هغه غونډه کې اعلان کړه چې د 13 شنبه په ورځ د دې صندوق د پرانیستي د مراسم لپاره جوړ شوی و. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر سید مختوم رحیم په دې غونډه کې وویل چې د ژورنالیستانو د ملاتړ صندوق د ژورنالیستانو لپاره د بیمې حیثیت لري. دغه صندوق به د غړیو د حق العضویت او د خیرمنو کسانو په مالی مرسته خپلې چارې په مخ بیایي. په غزنی کې د غږ په نوم یو علمي او ادبي مجله خپره شوه. دغه مجله چې مسؤل مدیر جمیل وقار او مرستیال سیف الله لکنخیل دی، د کلیوال ادبي ملګری په نوم ټولنې خپره کړې ده. د دې ټولنې یو فعال غړی غنی غالب دوه میاشتې پخوا په غزنی ښار کې د طالبانو په یوه انتحاري حمله کې ووژل شو.
د پکتیکا په یحیا خیلو کې د لندۍ په دویم ماښام د والیبال په میدان کې قتل عام زړونه ډیر ودردول او په ټولنه کې د دغه جنایت شدید مخالفت وشو. دغه مخالفت ټپیانو ته د وینو لور کولو رانیولې تر تبصرو کولو او شعر ویلو پورې مختلفې بڼې لرلې دي. نورګل شفق په دې اړه یو ریپورت برابر کړی دی.
زړې مبولا تور کانه د سهارا ده پلیدو د زخمی زړه چې زخمی نشي. د پکتیکا د یایا خیلو د والیبال په سیالۍ کې د شوي 14 لامل د ټپی شوی او ماشومان او زلمکیو او ځوانانو په کتابونو څنګه زلو چې نه ممکنه. دغه ټپیان د ملي اردو سرتیرو لخوا له پکتیکا د کابل د سردار محمد داود خان روختون ته راوړل شوی وو. د تیرې چهارشنبه په ورځ ماسپخین محل ګنشمیر فرنګیان د یاد روختون مخې ته سره راټول او په دې تمه و چې کا په وینې د پکتیکا کاد ټپیانو خوشي. له دوی یو هم افغان لیکوال محبوب الله محبوب وو. د ویل
د پکتیکا د اخیلو د ولسوالۍ پیخه یو ډیر لوی غمیزه ده چې ټول افغانستان په دې ماتم کې شریک ده. نو په همدې توګه د کابل میشتو فرهنګیانو او ژورنالیستانو پریکړه وکړه چې راشي او د دغه زخمیانو ته او ټپیانو ته د وینې اهدا کی او د دوی سره غم شریکی وخی.
افغان لیکوال او د ملی راډیو تلویزیون مشر زرین انزور هغه شیبه د وینې ورکولو لپاره مټ ایران غاړه لیوي او پر ځانګړي چپرکټ په دې تمه غزیدلې و چې وینې اهدا کړي. ما ورسره خبرې وکړې. ښاغلی انزور وویل
نن نه یوازې د افغانستان د ملی راډیو تلویزیون بلکې یو زیات شمېر نور ژورنالیستان آزاد فرهنګیان لیکوال شاعران د دې په څنګ کې چې د مریضانو او د زخمیانو پوښتنه وکړله ګڼ شمېر حاضر دي چې خپله وینه د دغه زخمیانو دپاره ورکړي. د افغانستان ټول ولس په تېره بیا فرهنګي او نشراتي حلقې په دغه غم لړلې پیښه باندې چې د افغانستان دپاره د ماتم یوه پیښه وه ډېر زیات خفه بدې دي. ډېر ماشومان دغه موږ چې اوس کوم ټپیان ولیدله واقعا د سړي هغه کسانو چې دغه لوی وحشت کړی دی د هغوی د ډبرین زړه او د اوسپنی زړه باندې حیرانېږي چې دا څنګه انسانان دي چې دغسې کانې هم کولی شي دغسې وحشت هم جوړولی شي. دغسې معصوم ماشومان ځوانان زلمکی د مکتب ماشومان چې دغسې بشري عاطفه او وجدان د دغسې یو پیښې دپاره جواب نه لري.
و اورورا په دې پیخه کې له سعودي راغلي مسافر هم وجل شوی دی چې په رخصتۍ د خپل کورنۍ لیدو ته راغلی وو. دا خبره راته حاجی نور محمد وکړه چې له خپل ټپی وراره سره له پکتیکا راغلی وو.
دا ورته کلی نیمه د کورو شاخو د ورته کلی به زخمیان درځه تام خلګو د مات زو ورور دغه خلګو په سعودي مسافر د دبي مسافر دا ور خلک شهیدان شوی دی. اکثره خلک دغه کن خلک پی پی پنلو کلو په عمر دا خلک شهیدان شوی دی.
دنیا زمونږ یو شریک لاله زمون پکلی کی شرم جوړو زمون پکلی کی شرم جوړو.
دا ماشوم له مدرسې تازه کور ته راغلی او بکس مکسي ایخي او په منډه منډه د والیبال د ورسته لوبې قتل ته ورغلی وو. خود څه وشول ما مرکه ورسره کړی. ګران ته دي نمره ته واخلا
نوم زاد حسن
خا هغه ورسته الته برید وو شو څنګه تللی وای تاسې څه مکول الته
مغز به بولوی تارغلی سفیری لخبار هغه چې دغه پیخه پرماس د سولمو
څنګه لوبه والته ته چیرته ورته ناس وی
زه دغلته نږدې ورته ناس دوی سره وګوله اخیری پاینال والا دغه اخیری ورځ وله جمعې په ورځ شروع سوه د یکشنبې په ورځ باندې دغلته اتې موږ مدرسې چوټیم سول مدرسې چمره چوټی سول اتې دغلته ور بازار چې رالم اتې کور شای سره کې خو دغلته ورلم اتې دوه میلیټه بعد شتي وچو
ښه ایتا اوس چی شي خوګ دی
ما په خوګ
خوشاله اوسې مننه خو دې زرخه کړه. رحمان بابا څه وایي چې دا دستور دی چې له درد زګیروي خېږي کنه څو د رحمان له شاعریا. د پکتیکا د یحیی خیلو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیره وغندل شوه او د دې پیښې له قربانیانو سره یې زړه خوږی ښکاره کړه. ګڼو کسانو د خپل فیسبوک عکسونه داسې اړولي وو چې پرې لیکل شوي وو پکتیکا په غم دی غمجن یو، یا دا چې افغان وژنه بس کړئ. ځینو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي وو. دلته همدې پیښې ته د افغان شاعر مجید الله قرار لیکل شوی شعر اوري. بیا دی په غاړه د بلا مرګونو پړه واخیسته، شاباس په خپل بربادۍ کې دی حصه واخیسته. بیا دی څو میندې د زامنو سر تکې نولې، بیا دی له څو پښتنو خویندو ناسره واخیسته. د داسې چا چې هر کار ته ورکوله اوګه، د داسې ژنی جنازه مې په اوږه واخیسته. دوی د مازی په زنګ وهلیو او ناچلیو سیکو زموږ له خلکو یوه روښانه آینده واخیسته. دا لیونی دی، دا په خپل مړوند وارونه کوي، کچا د دې سړي لاسونو نه تیشه واخیسته. قرارا خوارا آخرت تا دی ورخونه تڑا، تا خو لجوند دی وزر هم خونده نواخسته.
کله پخوا د پښتونخوا د سوات سیما د تیرور او تشدد یو طوفان لاندې کړه چې عام ولس او پتیره بیا شذو او تعلیم یافته و پکې ډیره صدمه ولیده. خو اوس چې طوفان تیر شوی دی، په سوات کې د سولې مشاعرې کیږي او نجونې هم پکې برخه اخلي. په سوات کې د سولې په نوم د یوې تازه مشاعرې په اړه چې په زرګونو کسان یې اورېدو ته ورغلي وو، زموږ د مشال څانګې د همکار نیاز احمد خان رپورټ اوري.
سوات سیدو شریف ودودی اهل کې دغه د روغانی بابا شعرونه د سیمې یو پیغلې ګلی روخ په خپل خوک आवाज کې ډومبي زل د زرګونو خلکو لمخې اویل. دغه د مشاعرې لوی غونډه چې ورته د پاکستان د بیلو بیلو برخو سره سره د افغانستان دوبۍ څخه هم د پښتو شاعران راغلو، د صدارت څوکۍ رحمت شاه سائل کوله چې هغه خپل اشعار داسې اویل.
ما د وطن د غم پر سرو غنو ژوندون تپرې ده، دا گل دخ پلس پرلی پخیال کزڑ چودوں تپرے دے، ما دا وطن دا غم پس روغنو جندوں تپرے دے، قرز رانا مند گواڑی شپرانا شو گر شپا، ورس میں پمنڈ د دشپے میں گتن تپرے دے.
د پیښور څخه راغلی عباسین یوسفزی د سیمې حالاتو په اړه د نظم په شکل کې خپل پیغام دا رنګا وړاندې کړو.
ستاسو جنازو کې قتل عام شو کنه، ظلم د جماعت په در او بام شو کنه، جبر مو په دین دنیا د قام شو کنه، تاسو احتجاج کو نا ولی ستاسو در اختیار ویلو توان چرت دے، تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے.
مشاعرہ کی خزینہ شاعرانو هم برخه اغستوا چپکی د پیخور حسینہ گل تنها وینا دا.
کزمک نوی دا اسمان تصویر بچا جوڑو ستا دا سندرو دا جانان تصویر بچا جوڑو او دا خو یو زیم چی دا زر سر دی جختت لما دا خو یو زوم چی دا زر سر دی جختت لما ستا دا ریخی ریخی گریوان تصویر بچا جوڑو.
د افغانستان څخه راغلی شاعر شرر صافی د خپل ځانګړي شعرونو وینا دارنګه وکړه.
مرجان هر سلو لپا پراته و، نه مې قلم نه مې کتاب نه مې خونځی ښکارېده، بلې لمبې وې هر څه هره خوا یې را پراته و، زما هم زول غریب نیولې وې اده کې مورې، د خونځي مخې ته راغلې وې اده کې مورې، هغه خونځی لکه د تکې سپینې واورې غوندې، اوس دیوالونه یادې تورې بلا غوندې و، زموږ په دې بې وسه اوښکو یې اور نه مړ کېده، هر چا ژړلې مورې، هر څوک ورخطا غوندې و.
څو ورځې له مخه نامتو سندرغاړې نغمه چې د نغمې شاپیرۍ په نوم شعرونه هم وایي کوټې ته تللې وه. هورې ورسره زموږ همکار برکوال میخیل مرکه کړې او د شعر او موسیقي په باره کې یې د دې نظر پوښتلی دی. د مرکې د اورېدو بلنه درکو.
نغمه جانې، لومړی خوار کلی درته وایم، کوټې ته په لومړي ځل راغلی یاست، د کوټې خلک څنګه درته وایسېدل؟ د کوټې د خلکو د کندهار او د کابل خلکو سره څه توپیر و، او په کوټې کې مو دغه دوه ورځې څنګه تېرې شوې؟
ډېره مهرباني، رښتیا زما اول پلاوه چې زه کوټې ته راغلم، ډېره زیاته خوشحاله وم، ډېر د خوشحالۍ احساس مې کاوه، لکه چې خپل کندهار خپل کلي ته تللی یم. نو ما ته ډېره زیاته مینه راکړه د دې ځای د پښتنو له طرفه، ډېر زیات ما ته مینه، محبت، خلوص تشویق کړل ما ډېره زیاته، باوجود له دې چې بعضي مشکلات وو چې موږ باید سندرې ونه وایو، پوه نه سولم په دونه دغه باندې رااله لو مینتو خوارو باندې. اول ځل د پاره زه کوټې ته رالم، او ډېر یو شایسته ګروپ مې د کابل د افغانستان د ځان سره راوسته وو چې زه دوی ته شایسته شایسته سندرې وایم، د کندهار، د کوټې، د دې ځای د پښتنو په حساب، د دوی په ژبه سندرې زه وایم. پس ډېره موده مګم بعضي وجوهات وو چې پروګرام کنسل سو، پروګرام ونه سو، نو زه ډېره زیاته خفه سولم په دې باندې. خو بیا هم بس وای یار، زنده صحبت باقي، انشاءالله بیا به راسو، بیا به دا پروګرام بیا به جبران کو، نو خدای دې وکړي چې په دوی کې بیا غ جذبات
په افغانستان کې او دلته افغانان په بدو ورځو کې ژوند کې، دلته جنگي حالات دي. تاسو چې په کنسرتونو کې برخه اخیستې د سندرې مرته ویلي، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې څه فکر کوئ چې په دغو کنسرتونو کې د خلکو روحیت څه وي؟ هغوی څومره خوشحاله کېږي او څومره ګټه ورته لري په دغسې حالاتو کې چې خلک په غمونو اخته وي؟ هغوی دغسې په دغه موسیقي په پروګرامونو کې څه احساس کوي؟
د رحمت شاه سایل یوه سندره مې را په یاد شوه چې هغه هم ما ویل دی چې مړه دې وي هسې ژوندي مه ګڼئ، چې د ژوند غم په ټنګ ټکور نه کوي. نو دا خلک باوجود لږ چې په ذهني تور باندې رښتیا هم رسېوي دي، داسې حالات چې په لرو بر پښتنو باندې لکه په افغانستان او زموږ په خلکو باندې کوم حالات چې تیر شوي دي، رښتیا هم په کار خدا و چې دوی د موسیقي نوم یې باید په خوله نه وای اخیستي. مګم دومره ژوندي خلک دي زموږ ماشاءالله پښتانه چې د دنیا په هر ګوټ کې چې وي، په هر چیرته چې زه ځم، نو د خپل خوشحالي او خپل خپګان غم هم په ټنګ ټکور المانځي. یعنی مطلب دا چې غم ته غاړه نه ورکوي، خپل غم هم په ټنګ ټکول مانځي. ډېر مست خلک دي، ژوندي خلک دي. بیا دا زموږ وظیفه هم ده چې یوازې نه پرېږدو، چېرته زموږ پښتانه د دوی په غم او خوشحالي کې موږ شریکان یو، ګډون کوو. بیا خصوصا زه خپل خپله هم داسې یو مبارزه ښځه یم چې خپل د ژبې دپاره ما خپل ټول ژوند وقف کړی دی، د همدا موسیقي ته مې وخت ورکړی دی، په همدې لاره باندې، په ادب پلاره باندې خپل خلکو ته خدمت کوم، خپل ژبې ته خدمت کوم، نو دوی دې په ډېر شی قبول کړه.
نغمه جانې، هسې خو دې خپل ژوند له تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو راهیسې په مسافرۍ کې تېرېږي، خو په اوس وخت کې فکر کوم یو ګام دې په امریکا، یو دې په اسلام آباد او یو دې پر کابل وي. دغو سفرونو دې هنري ژوند څومره اغېزمن کړی؟
زه فکر کوم چې دا زما سفر هم چې زه د دوی دپاره دیدم، دا د موسیقي د تپو تلاش دپاره دی. هر چېرته چې زه ځم، زه د خپلو خلکو ته پروګرامونه کوم. نو انسان چې خپله تپو تلاش کوي، چې هر چېرته نو هغه خپل مقصد تر لاسه کولای سي. نو زما په دې مسافرت کې ما هیڅ نو زیان نه دي تر لاسه کړی، ځکه چې زه کله د افغانستان رالم په پاکستان کې پېښور کې ماجرسم. پېښور خپل د موسیقي ځای دی، هلته شایسته شایسته هنرمندان ما سره مخامخ شول، ښه کمپوزیتوران، ښه موزیشنان هلته وو، ښه بهترین شاعرانو. یعنی زه چې کله د افغانستان رالم اول ما دا محسوسوله چې کېدای سي زما هنر ته به زیان ورسیږي، کېدای سي